Adiós.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالات پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان یو شمېر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته ویلي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل چې طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1981 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاوز په یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلوال مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې چاودنو کې 22 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرائیلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي چې ساحلي ځواکونه شپږ 13 تنه هغه پناه غوښتونکي ژغورلي چې د یوناني ځواکونو لخوا د ترکیې لوري ته شړل شوي وو. انادولو خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې دا پناه غوښتونکي د دوشنبه په ورځ د یونان د لیسبوس ټاپو خوا ته خوځېدلي وو. په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خبر زیاتوي چې د ترکیې سمندري ځواکونو لومړی د بي پیلوټ الوتکو په مرسته دا پناه غوښتونکي پیژندلي او له ژغورنې وروسته یې اړینې مرستې ورسره کړې دي. د دې کډوالو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې افغانان هم پکې شامل دي. او د کرکټ د اتلانو د جامعه چمپیونز ترافي د لوبو دوهمه نیمه پایلو بنن د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ تر سره کیږي. د لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت ماسپخین په یوه نیمه بجه پیلیږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یک شنبه په ورځ چې د مارچ نهمه ده له هند سره پایلو به ولري. هند پرون استرالیا ته په څلورو ویکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 15مې نیټې او له 15مې روژې مبارکې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. هغه کورنۍ چې په تورخم کې له جګړې وروسته بې ځایه شوي دي وایي چې مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان له خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې یې مجبور شو مارکو او دغه انجدې صاحب ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک زیانمنوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونه وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
او په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته غبرګونونو ته کتنه وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لاهم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یوه بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټه وانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه انجدې صاحب ته خپل خپلوانو چې ته کډوال شو، موږ چې آی بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجنیران ګرځېدلې حکومت مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه خو دې ته د وجه راغلو چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلې او غټې مرمۍ راتلې او وړې مرمۍ راتلې دا شګو وانو ګولۍ راتلې او بس را مجبور شو راو را کډوال شو. پښتنه والا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مې ربانه باچ پیل غال چاته حکومت مو وک نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوریو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونښته چې ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپه کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. پلندی کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری تیر مخستان ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشا دي.
په تورخم کې اوس هم حالات رنګلي دي. له تورخمه پاکستانی ځواکونو ټول سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول یې په خپله ولکه کې اخیستی دی او د مچینۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 1 یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواوو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواوو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي، خو هیڅ ترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
و موریدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه د یکشنبې د ورځې په ماخوستن ناوخته پیل شوه او تر پرون ماخوستنه پورې بیا بیا د دواړو خواوو ترمنځ ډزې وشوې. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پیل عوامل وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوي، ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په وخت هم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستي پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې ونه پاتې دي، دا د چې کوم سفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللې او موږ هم هغه شیلا داسې کتلی نه دی، واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس پاغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولای، کوشش کوي پاغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کیدی شي؟
ور داسې دا چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناست. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولای شي. دوی دواړه کا په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه ده، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګری جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام چې له ازادۍ راډیو سره د تورخم د نښتې په اړه خبرې کولې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبه په ورځ مخصن نوخته پیل شوه، او تر پرون نوخته پورې د دواړو لورو ترمنځ خال خال ډزې لاهم روانې وي. د جګړې د روسي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو په وړاندې پراتلونکو خبرونو کې بیا هم تاسو ته معلومات درکو، ځکه د جګړې له کبله په تیرو تقریبا 200 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان د تورخم دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي، او په سوداګریزو توکو بار لارې هم ولاړې پاتې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لاره د ځنډېدو له کبله زیانمنې شوي دي، او اکثره دا میوې او ترکاري خوسا شوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونه لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه کوي، او د ناټو او اروپا مشران هم منتظر دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیز د مرستو راتلونکي څه ډول ده؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی دی چې لنډیز اسدالله لودین وړاندې کوي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماټان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته پته مده چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهاله ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماټانو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته وسپاري. دغه غوراوی باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلوماټ ویلي دا مهال خپل اروپا د وسلو کافي زیرمې نه لري، خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبه په ورځ ویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړی د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فاندرلین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپېریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی، او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونټرلاین د اروپای ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپی ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي، له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوې چې پخوا یې اروپایي ټولنې د 2025 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونټرلاین په خبره نوي اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 300 میلیارد یورو پورې چې 340 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجې په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماتانو ویلي هنګري ګواښ کړی چې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګه کړې چې ویلي وو په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرې تند غبرګونونه پارولي وو، خو هغه پرون د خپل دریځ د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یوه ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه ویلي اوکراین ته غوره و چې له واشنگتن سره د خپلو مادني موادو موافقه لاسلیک کړې وای. د مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زلنسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د ډبلیو ایف پی د سیمه ایز دفتر مشر په هرات کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خبره شو ویلي دي ډیری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي وبخي او خپلې هیلې بایللې دي. د موضوع تفصیل فریدا سیال اوروی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو ایف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوې له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متي الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړې ده. هغه صدر رډیو ته وویل
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهېږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی بیا وایي
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس د فراد د سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوه او یا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراد، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستي بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
شبه ورسته ستاسو ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو بیان کې چې اوس خپور شوی ویلي، که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانېدونکې پایلې به ولري.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال را نږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانېدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هېڅ درک نه لګېږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هېواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي، کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفاوې وکړي. دې کمپاین دغه راز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسېدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل،
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسېدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل،
په ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړي یو. سږکال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې کړي.
سلام، زه سجاد یم، د کابل اوسېدونکی یم. ډېره ښه روژه ده، ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده ترڅو خپلو هېوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم مې مریم ده. موږ هر کال د روژې په میاشت کې د وری اچار اچو، ځکه چې بې ضرره دی. شنه رومیان، ګازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او هوږه ورته میدو او راچوي اوبو سره یو څو ورځې ږدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به مو جوړول، هلته به تللو په یو ځای کې، په یو پارک کې، د غره په لمن کې، یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي، ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته، دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
لدې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 5 بجې او 30 دقیقې شوې. ل فایزه ایب